د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. افغانستان په وخت ماښام تر وو بجو دوام کوي. نوریاس نوریم لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1398 هجري لمریز کال د مرغومیا جدید میاشتې شپږشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په لندن کې د اوکراینی مسافرونکو کې الوتکې د قربانیانو په اړه نن یو غونډه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 ته ورسېده. د ایران ولسمشر حسن روحاني له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کېږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزا دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي 60 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و
تدریس و ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي او مخ نړیدلې. د سر مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، روزګان، هرات او غزنی کې اوښتی دی. خاغلی عظیمی زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې اورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنی چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر رسمي ځای اجماع باندې خبرې وکړلې او دا چې څه ډول ممکنه ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې ترڅنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډلې په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز همکاري ته چمتو دی. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پرون په نوې ډلې کې د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا له ځانګړي استازي ګاټ بایلي سره وکتل. په دې غونډه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سر مفتش د افغان ځواکونو پر روزنه انتقاد وکړ. جان سوپکو په واشنگتن کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې افغان پولیس له شپږو نیولې تر 9 میاشتو پورې روزل کیږي او په دې برخه کې باید پوځ ملامت نه شي. خو څرنګه کېدای شي چې د بلک هاک الوتکې پیلوټ افغان پولیس وروزي او دا هغه څه دي چې موږ لا هم ادامه ورکوو. جان سوپکو وویل چې په افغان ځواکونو کې اداري فساد شته او د فساد د دوی پر مسریت منفی اغیز کړی دی. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې بهرنیو د امنیت د تامین لپاره په ګڼو مواردو کې جګړه مارانو ته پیسې ورکړي چې ولایتونه او ولسوالۍ اداره کړي دي. په وینا کې هم متحدو ایالاتونو دوی ته خبرداری ورکړی و چې رشوت بنا اخلي او په ځینو مواردو کې له یو شمېر کسانو سره حساب شوی. خو دغو جګړه مارانو ډیر افغانان مجبوره کړي چې طالبانو ته مخه کړي. د افغانستان د بیا رغونې د سر مفتش دفتر یاسیګار په 2008 میلادي کال کې جوړ شو چې د امریکا د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د کار نو څارنه په افغانستان کې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي.
تنوع میخوان مردم تو میدان انتخابات بذارید
خلک تنوع غواړي. د انتخاباتو په ډګر کې پریږدئ چې ټول ګوندونه برخه واخلي، ټولې ډلې ګډون وکړي. تاسو ته زیان نه اوړي، نشي کیدلی چې په یوه جنا هیواد اداره شي. د حسن روحانی دا خبرې پرون د تلویزیون له لارې خپرې شوې. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له دریو یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو محروم کړي. او د دې سربیره د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د نږدې 800 تنو مخه نیول شوي چې انتخاباتو ته یې ځانونه کاندیدول. ټاکل شوی ده په ایران کې پارلماني انتخابات د فبروري په 21 وشي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت یې پرون د هغه پرېکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګه د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزاد کېږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسی زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپیژني. دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورنه ګرځي چې هر څه چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر میچ مکونل وویل چې سناتوران به وروسته له هغې دغه پر دې موضوع غور وکړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ محکمه به د راتلونکي سیشنبې پورس پیل شي. ټرمپ په دوو مواردو له قدرت څخه د ناوړې استفادې او د کانګرس په وړاندې په خند ایجادولو تورن دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2040 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. بل لور ته ښاغلي پوتین پرون وروسته تر دې چې صدر اعظم دیمیتری میدویدف استعفا وکړه د مالیاتو د فدرالي ادارې رئیس د صدر اعظم په توګه وټاکه.
افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه یې وړاندوینه سوې ده. کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه یې منفي 4 درجې. هرات اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه یې منفي 9 درجې. کندهار اسمان یو څو وریز د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یې منفي 2 درجې. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه یې منفي 3 درجې. ننګرهار اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یې منفي 4 درجې. او کندوز اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه یې منفي 2 درجې. په دې توګه د پلازمېنې کابل په ګډون به د افغانستان په شپږو لوی ښارونو کې اسمان وریز، نیمه وریز او برک برک وي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 صافه اوازې اوریدل شي. د خبرونه په پاتې برخه کې پر دې موضوعاتو راپورونه لرو. نن په لندن کې په ایران کې د اوکرایني مسافرونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې کیږي. په دې پیښه کې دیارلس افغانان هم وژل شول. د افغانستان ولسي جرګې پرون په وزارتونو او یو شمېر خپلواکو ادارو کې د سرپرستۍ په دوام انتقاد وکړ او ویل چې دغه حالت باید نور پای ته ورسول شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ د جګړې د ختمېدو لپاره پرون یو دواړو هیوادونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات چین اخلي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې له معمول سره سم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه ته خبرو. په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکو غرزیدل الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو نن په لندن کې بحث کیږي. په دې الوتکې کې د 1400 افغانانو په ګډون 168 کسان ووژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل د احمد شیبر پر پورت کې.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکراین مسافر وړونکو الوتکې تیر اونۍ چهارشنبه په تهران کې ولوېده چې د عملی په ګډون یې ټولې 168 سورلۍ ووشل شوې. په دې قربانیانو کې 14 د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکراین، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا سری اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابل د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او ویل
سرپرست وزارت خارجه ایزام شو په انګلستان کې
د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي، تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1320 الوتکې تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړه چې د الوتکې د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګیدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته 3 ساعته توقیف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضیه لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیښه سهوان شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډیره لویه شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومه شي شغل رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا اندیو کړو پرتل دي چې او کرای یو قوي هيئات تحقیق کوي په دې ارتباط او دغه اسناد او شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ یا زیان درلوده دغه ټول په تله کې ولېږي حقوقي کارپوان ته دې کار کوي بلکې یو فتوا صادره چې دا اسن ام دې سویډه کې غیر ام دې
اوکراین له جرمني غوښتي چې د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1320 الوتکې د پیښې په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپله ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپله د وی ځانګړي محکمې لاري وکړي.
پرون د لومړي ځل لپاره نیویار ټایمز ورسپانې هم هغه ویډیوي تصویرونه تایید کړل چې ښیي د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه د ایران پر دو توغندیو پر الوتکې دو توغندۍ اډ لګیدلې و چې له امله یې دا الوتکه راولویده. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او کاناډا مشرانو هم په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو تیر شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې وکړې. د کاناډا صدر اعظم ویل دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی خو اوس باید د پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سمه لار خپله کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل د کاناډا، بریتانیا، اوکراین او سویډن لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریځ ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د جنوري په 8مه د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه د ایراني ځواکونو په توغندیو ولګېده چې پکې د 1400 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا 168 کسان ووژل شول. د افغانستان ولسی جرګه په وزارتونو او یو شمېر خپلواکو ادارو کې د سرپرستۍ په دوام انتقاد کوي او وایي د دې ادارو سرپرستان قانون او ملي شورا ته ځواب ویونکي نه دي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني پرون په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر پورت کې.
په یو شمیر وزارتونو او زینو خپلواکو ادارو کې د سرپرستۍ دوام د ولسی جرګې د غړو لوتوندو نیوکو سره مخ شوی. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په اداراتو کې د سرپرستۍ دوام ستونزه پای ته ورسوي.
په وزارتونو کې سرپرستی باید پای ومومي. سرپرست وزیرانه د قانون پر وړاندې مسؤلیت منی او نه هم خلکو ته ځواب ویونکي دي. حکومت باید په دې برخه کې جدي پام وکړي.
د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې د سرپرستۍ دوام په اداراتو کې د فساد د زیاتېدو لامل شوی دی. د ملي والی حکومت په تیرو 15 کلونو کې د نورالحق علومي له استعفا وروسته د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي. له تاریخ شاه بهرامي وروسته د ملي دفاع وزارت برخلیک هم همدا ډول دی. د ولسی جرګې غړی منور شاه بهادری وای
مشکل سرپرستی اگر ما
زموږ ستونزه سرپرستی ده. موږ پرون د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست سلب صلاحیت کړ، مګر نن یو موین او دوه رئیسان له لاسه نیولې او له وزارت یې شړلې. کدا ستونزه حل نشي د ملت د کور دروازه باید وتړل شي. دا موږ ته بیزتی ده.
مشکل حل بشه.
د اطلاعات او فرهنګ او د قانون او پټرولیم وزارتونه هم د ملي والی د حکومت د کار لپاره لګروسته بیا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. په ټوله کې اوس مهال د بهرنۍ او کورنۍ او دفاع، مالیه، سوداګرۍ، اوبو او انرژي، خار جوړونې، د کار او ټولنیزو، حج او اوقاف، لوړ زده کړو، پوهنې، اطلاعات او فرهنګ، معدن او مخابرات وزارتونه د سرپرستانو لوري اداره کیږي. لدې ټولو سره سره په وزارتونو کې د سرپرستۍ د قانون په څلورمه ماده کې راغلي دي. ولسمشر د دوه میاشتو په موده کې د وزارت یا نورو ادارو نماندان د باور رائے د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي، خو حکومت دې موضوع ته څه ځواب لري؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویل
تر مجموع تبعات
په ټوله تر دې د مولس بنسټونه دي چې د سرپرستانو لوري اداره کیږي. د سیاسي بدلونو په اړه تاسو معلومات لري، خو موږ هڅه کوو چې هر څومره ژر ولسی جرګې ته نوماندان معرفي کړو او د سرپرستۍ موضوع حل کړو.
د ولسی جرګې او سرپرست وزیرانو ترمنځ ډېرې وخت انکشافي بودیجې د نه لګښت په سر جنجال راپورته کیږي، ځکه خو ولسی جرګې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ وزارت بودیجه تعلیق او د لګښت واکې د مالی وزارت ته ورکړ. د ولسی جرګې غړو د دې کار دلیل د ولسی جرګې غونډو ته د سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدی نه حاضرېدل او د بودیجې د نه مصرف په اړه دوی ته ځواب نه ورکول یاد کړل. و موږ غوښتل چې په دې برخه کې د سوداګرۍ وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې موضوع څېړو. دا چې د سولې دغه بهیر کوم لوري خپل کړی دی، د طالبانو دوه سرچینو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشرتابه په دې صلاح شوي دي چې په افغانستان کې په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي پر کمیدو د یوې اونۍ په مخه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. دغه سرچینو چې نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي، دغه راز ویلي چې دا به د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد له فضا سره مرسته وکړي، او دغه راز دوی هیله ښودلې چې په دغه اوو ورځو کې چې په افغانستان کې په لویو ښارونو کې تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن پاتې کیږي، له امریکا سره هیله من دي چې یوه موافقه هم لاسلیک شي. دغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې څېړو، د افغانستان د سولې پروسه ولې دومره پیچلی شوې، د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې پروسه کې څومره رول لوبولی شي چې هغه مثبت لوري ته سیخه کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به خوښ شو.
فارن پالیسی مجلې په خپل اخیری ګڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده، او په پیل کې د 48 کلنې زهرا ژوند ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي د افغان او میړې 13 کاله مخکې په افغانستان کې د جګړو له کبله ایران ته کډوال شوي وو. دی فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په 14 کلنۍ کې واده کړی او لږ ورسته لمیړه سره یو ځای د ش ژوند په لټه ایران ته ولاړه. زهره د 12 او 18 کلونو ترمنځ درې اولادونه لري او میړه یې مړ سوی دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې ایرانی پولیسو دغه مور او کوچنیان یې له مجلې سره تر خبرو دوه ورځې مخکې نیولی دي. زهره ویلي چې په یو واده کې د ګډون لپاره مشهد ته روانه وه چې پر لاره ونیول سوه. دی ویلي چې د دې او کوچنیانو مهاجر کارتونه یې باطل سوي او دوی ته د خپل دفاع زمینه نه ده برابره سوي. دغه افغان ښځې همداراز ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو ته ویلي چې افغانستان ته بیرته ونه لیږي خو هغوی یې غوښتنه ونه منله. دی اوس په سرحدي ښار اسلام قلعه کې د کډوالو لپاره په یوه لوی سالون کې له فارن پالیسي مجلې سره خبرې کړې دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال له ایرانه په داوطلبانه توګه تر 4.5 لکو زیات افغانان بیرته هیواد ته تللي دي. د فارن پالیسي مجلې په لیکنه له 2009 کال راهیسې چې د افغانستان وضعیت مخ پر خرابېدو سو، ګڼو افغانانو د ایران له لارې اروپایي هیوادو ته د تګ هڅې کړې او ایران ته د افغانانو له ورتګ سره له دې هیواده د مهاجرو د ایستلو بهیر هم سرعت وموند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پر خپل ویب پاڼه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د دې ادارې د هڅو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلی چې د یوناما په ملاتړ په 2019 کال کې په افغانستان کې یو شمیر غونډې جوړې سوې چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون پکې وکړ. خبرونې د یوه قومي مشر عظیم خان سمندر له قوله لیکلي چې وایي افغانان له یو بل سره پر مخالفتونو سربیره د سولې په برخه کې په یوه نظر دي او دوی ټول سولې ته تږي دي. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې علما د ټولنې د اخلاقي معیارونو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي، پر ټولنه او افرادو نفوذ لري او د سولې په برخه کې منځګړیتوب کوي. د یوناما راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوب کې د کندهار د یوناما دفتر یو شمیر غونډې جوړې کړې چې د ځایي رسنیو له لارې د هلمند او کندهار ولایتونو ته تر 1.5 میلیون اوسیدونکو پورې ورسېدي. همداراز په هلمند ولایت کې د سولې د هغې جرګې یادونه سوې چې پکې له بېلابېلو ولسوالیو څخه 300 دیني عالمانو ګډون کړی و. د مقالې په پای کې راغلی چې یوناما د دا ډول غونډو له لارې غواړي د افغانانو ترمنځ پر مهمو موضوعاتو خبرو ته زمینه برابره کړي.
او اوس یوه نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي انټرون لاسلیک کړ چې له مخې پیکینګ ژمنه کړې چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات واخلي. د دې په ځواب کې متحده ایالاتونو د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفې کموي. د تعرفې له نږدې یو نیم کال راهیسې واشنگټن لګولې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي جنجالونو ته لار هواره کړې وه. جزئیات احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له چین سره تجارتي تړون دواړه هیوادونه سره متحد کوي. ډونالد ترامپ د خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې د هغه مراسمو پر مهال وکړي چې د دې تړون د لومړي پړاو لپاره جوړ شوی وو. زه یوازې دا وایم چې دا دواړو چین او متحده ایالاتونو ته لوی ورځ ده. دا داسې تړون دی چې خلکو له نږدې 40 کلونو راهیسې په دې باره کې خبرې کولې خو کله هم ونه توانېدل چې حتی یو پاڼه لاسلیک هم ترلاسه کړي. مشکل هم تړون نه درلود. دا د دواړو هیوادو لپاره ستر تړون دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اوس د 200 میلیارد ډالرو مسله ده او رو رو به د هر کال پسې زیاتې شي. دا شپږتیا پاڼې تړون دی چې له دې سره به د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې تجارتي جنجال راکم شي. د روټرز اژانس په باور دا د دواړو هیوادو ترمنځ د موافقې لومړۍ برخه ده چې د دې له مخې پر ټولو چینایي صادراتو چې متحده ایالاتونو ته کوي تعرفه نه کمی شي. نو په دې ارتباط نورو خبرو ته اړتیا شته. د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی د تړون د لاسلیک پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ پیغام ولوست چې دا تړون یې ستایلی دی او ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره نورې خبرې هم وشي. د تړون لمخې به چین د 2 کلونو په موده کې د نږدې 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا زراعتي محصولات او نور شیان اخلي.
ستاسو له پیغامونو
سخت واره بارانه شیر کابل او قندار تر نن را باندې او ډیر مسافر په قندار کې سیر او سخت بارانه وری دي مسافر ډیر ستونزې سره مخامخ دي. موږ حکومت څخه غواړو چې دغه مسافر ته فراکی مواد ورسې او دا سمستي کې قندار پاینو نه کې تراتی او په اخیره کې دا زاده رادیو د کارکونکو نه مننه کوم چې موږ دونه واخ راکه او زموږ خبرې نه پنيغه نشرې مخامخ ښه.
زه محبوب شاه وتمال زابل ولات د شمزول سوالي کې خپل سینه د نوخانخېدو لکلي په تماس کېم دلته دا سلو ورځې کې ډېر سخت واوري وسوې چې د مرکز خلاف لوی لاره د ترافیکو پر مخ بند ده له موږ سره باید بیرونی مرستې وسي وسلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کې مو پرخیو یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات څلوېښت تنو ته ورسېدل طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې شپېته تنه نور ټپیان شوي د هغه په وینا تر درې سوه ډېر کورونه زیانمن شوي شل کورونه بیخي او مخ نړېدلي د سرو مال ډېر زیان په کندهار هلمند زابل اروزګان هرات او غزني کې اوښتی دی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې د ملي امنیت سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاکار د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر هغې سیمه ییزې اجماع خبرې وکړې چې څه ډول هند پکې لازمه مرسته کولی شي د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او وویل چې په یوه ګوند هیواد نه اداره کیږي د ایران پارلمان 209 نوی غړي لري چې د اوسنیو غړو له دریو یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو محروم کړی دی د امریکا د اساس جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړ اساس جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي پرون د هغه پریکړه لیک